السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان میرعلي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان له 15 تر 16 غړي په افغانستان کې موجود دی او د جرمني چانسلر اولاف شولز په نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غزه په اړه ملاقات کوي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د عملی اقدامات وکړي د میرعلي خدي سیمه یو اوسیدونکی او سوداګر کمال شاه پرون مشالې لريتول چې د مارچ په 14 مشوي بریدونه دومره زورور و چې نږدې کورونو ته هم زیان رسوبلې بلخو د ملي جمهوریت غورزنګ مخکخ جمال داول هم مشالې لريتول چې د ناامنۍ ضد یې سو وار احتجاجونه کړي خو بیا هم په سیمه کې د تراګرۍ پیښې دوام لري د سیمې زنو اوسیدونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې پرون د میرعلي په حادثه مکه په پوځي کیمپ ځانمرګ بریدون خطو کې د دوو افسرانو په ګډون وو پوځیان وژل شو د پوز مطبوعاتي څنګه ISPR د بریټ تصدیق کړي ویلي دي چې په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وژل شوی په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لري او ته ویلي چې بریټ کې د جوب لوشمیر 15 تر رسیدلې د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بریټ ذمہواری منلې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي اسف دورانی ادا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15000 تر 16000 غړي په افغانستان کې موجود دي نو موري د سرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د مارچ په 14 په اسلام آباد کې جوړه کړې و په دې اړه یادې ادارې مشالې ریډیو ته خبر پاڼه استولې چې په کې د دورانی لخلې ویل شوې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو لاره یې پیسې ترلاسه کوي د پاکستان ځانګړي استاذ زیات کړه د سیخکاری چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي ځکه چې د افغانستان موقتی حکومت د دومره لوی شمیر خلکو د ورځنی لګښتونو پوره کولو توان نه لري خبر پاڼه د اسف دورانی په حواله زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکام شو چې دغه وسلواله ډله نه تسلیمې دوته تیار و او نه هم د پاکستان آئین منلو ته مشال ریډیو د دورانی د اداو پاړه د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو حس وکړه خو نوموړي په دې حق له جواب ونوایه دا په داسې حال کې دا چې لدې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه دا کړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه اړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کول باندې سلا شوې د پاکستان بهرنو چارو وزیر ساغدار پرون په ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې ساغدار زیاته کړې چې خپل افغان سیال سره په خبرو کې ویلي چې تجارت امنیت د تراګری مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې د حکومت په لومړي توبونو کې دي بلخو د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد هم پرون په ایکسپان ولیکل چې د بهرنو چار وزیر امیر خان متقی ساقدار سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په پوله د مسافر ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي امیر خان متقی ساقدار ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده د اسلام آباد یو عدالت پرون خبريال اسد علي تور په ضمانت خوشي کړی د اسد علي تور وکیل او د بشري حقوقو فعال ایمان زیب مزاری پرون اول چې د یادې مقدمه اوریدنه سپیشل جج سنټرل همایون دلاور وکړه او اسد تور د عدالت تر ضمانت ورسته لا ډیاله جیل څخه خوشي کړل شوی دی نو موړی وای
آج اسد علی تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے
نن اسد علی تور دا اڈیالہ زندان سخا خوشکل شوے ہغا خپل کور تتلے دا ہغا دا روختیا حالت خندے ہغا پا زندان کی ڈیر کمزور شوے دے خوبیا ہم دا مبارزے لپارا دا ہغا حوصلہ اچتا دا
د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای د فروری په شپږمه خبریال اسد علي تور هغه وخت ونیو چې د یادې ادارې په خبره اسد تور په ټولنیزو شبکو د عدلي پر ضد په بدنیتۍ ولاړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې پکې خواوشا 21 کسان وژل شوي. د طالبانو د واک لاندې ملي ریډیو او ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې نن سهار په یخچال سیمه کې یو مسافر وړونکی بس د تیلو ټانکر او موټر سایکل سره وجنګېدل. د افغانستان ملي ریډیو وایي چې په پیښه کې 11 کسان زخمیان شوي هم دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د جرمني چانسلر اولاف شولز نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د نوموړي اسرائیل ته د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې دویم سفر دی. تمه ده چې د اولاف شولز د خبرو منځ ټکی د غزې تړانګې په جنوبي سیمې رفاه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره د اسرائیلو تیاریانې وي او شولز پلان لري چې د دې پر ضد یو بیړنۍ خبرداری ورکړي. د جرمني چانسلر د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ غوښتنه کوي چې په نتیجه کې د اسرائیل یرغمل شوي کسان خوشي کړل شي او غزې کې اغېزمنو ته نورې بشري مرستې ورسول شي. امریکا او یورپي یونین حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاوس په مرکز پرونی برید ورسته خلکو یو وار بیا د روانې نا امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
میژو د بازار سمره کاروباري خلک ته د کارینه دي مالي نقصان یې دغه وشو په دې غربت شه په دې رمضان شه.
اسحاق ډار او میرخان متقید سوداګری زیاتولو په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد اپریل په 2مه د سېنېټرانو ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه د صوبایي انتخاباتي کمیشن چارواکي سوایي
صوبایي اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
په منګور کې یو نان بای د روجې په میاش کې د 150 روپو ډوډۍ په 100 روپۍ خرڅوي. یي روټۍ تر لاسه کوون کې یو تن وای
چې مې حساب وکړ دا روټۍ 450 روپو راځي او دې مرا 50 روپۍ کې 30 کنه نو مې خوشاله مې شو دوا مې لوکا زما کوم دې خبره چې 300 روپۍ مونږ ته فکر پاتې شي.
بل یو ریپورت کې به واوري چې په هلمند ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 20 کسان وژل شو دي. یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ لر اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو لړۍ ته ورځو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید کې د وو پوزیانو تر وجل کېدو او 15 جوبلېدو ورسته ځایي خلکو یو وار بیا د روانې نام نه د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پوز دا مرکز په خدي سیمه کې د ځایي دوکانونو او کورونو سره نږدې وو. حمله دومره زوروره وه چې ځایي کورونو ته هم زیان رسولې. د دې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان ریاست د وسلوالو پر ضد بے توپیره کاروی وکړي او نور د پوزیرستان تجربه نه کوي. د پاکستان پوز بیا وایي چې د میرالی په برید کې شپږ وسلوال هم وجلی او امنیت تجمن دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمه زمونږ خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوز اما اړیکو ادارې ISPR په وینا د شمالي وزیرستان میرالی خدی کې پر فوزی مرکز ځانمرګي برید او تر هغه وروسته په ډزو کې د فوز دوه افسرانو په ګډون او سرتیری ووژل شول. ISPR رسنیو ته په لیک ډول شوې خبر پڼه کې ویلي چې د مارچ په 14مه سهار وختي شپږ وسلوالو په میرالی خدی کې پر فوزی مرکز برید وکړ. د دوی په وینا وسلوالو له بارودو ډک ګاډي کې په امنیتي پوسته کې چاودنه وکړه او وروسته یو شمېر ځانمرګي بریدونه وکړل. د پاکستان فوزی او ذیلي انتظامیه چارواکو تر دې وړاندې په هغه وسلوال برید کې د اوله سرتیرو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی وو، خو وروسته سیمه کې موجود دغو چارواکو مشال ریډیو ته بېګا شپې بیا وویل چې برید کې د ژوبل شوو سرتیرو شمېر 15 ته رسېدلی چې بنو کوهاټ او نورو فوزی روغتونونو ته وړل شوي. ځایي خلک وایي چې دغه پیښه کې ځایي خلکو دوکانونه او مارکیټونو ته هم توانونه رسېدلي ځکه چې چاودنه زوروره وه، خو ځایي خلک د ځاني تاوان نه ځکه وژغورل شول چې د برید په وخت خلک بازار ته نه و راوتلي. د میرعلي خدي اوسېدونکي ځایي سوداګر کمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې تل په داسې پیښو کې د ولس تاوانونه هم شوي.
مالی نقصان یې دغه وشو، په دې غربت شي، په دې رمضان شي، د میش خلک کاروبار کو سلج دیو ته، ځکه چې کاروبار خو اسه خوان نشته، چې چا دروازې مو ته شوې، چا شیشې مو ته شوې، چا نره داسې سامان مو چې هغه خراب شو، مو نشته کېری نه دی، چې کی مو نشته پمپینه وي، هغه خراب شو نه. میش امن پسند خلک یې، میش امن خوښوي، که د حکومت میش سره په دې شي سلر جوت مدد وکړو چې میش سره لکه نقصان جوړ شو. د ډېر وخت نه میش د امن طلبګاری میش چرته ښه ژوند تیر کړي.
د آی ایس پی آر بیان تر مخه په برید کې وژل شو و سرتیرو جنازې پرون ماښام بنو چوڼې کې وشوې، چې په کې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاس په ګډون ګڼو فوزي چارواکو ګډون وکړ. ځایي خلک وایي چې خلک د ویرې ښکار دي، د مودینا د ترهګرې سره مخ دي، د کالونو رهسې د ګڼو ځاني مالي توانونو سره مخ شوي. د میرعلي خدي اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینا د ترهګرې جنگ خشا ګرځېدلی.
دلته وخت په وخت دا بریدونه او دا کیسې کترې شوې دي چې په هغې کې د سکول ماشومان هم زخمیان شوي دي، او وخت په وخت د عام پبلیک هم او عوامو بیا وخت په وخت څه ناسته پسته د احتجاج په شکل کې هم کړې ده. جنرل پبلیک د ژوند او د مال خیال دې وساتل شي. دا نه یوه ورځ ده، نه دوې ورځې دي، په کلونو کلونو راسې وزیرستان او د وزیرستان ولس د دې مرګ ژوبلې سره او د دې توانونو سره مخامخ دی. په وزیرستان باندې قسمه قسم تجربې وشوې چې اخر کار د دې ولس او د دې خاورې ګناه معاف کړی شي او چېرته دا خلک او دا قام د آرام او د سکون ژوند په خپله خاوره ومومي.
د پاکستان فوز دانه دی ویلي چې هغه برید چا کړی، خو د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د برید ذمهوري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې له 1300 کالونو رهسې ناامني زیاته شوې، چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبلې وخت دی. امنیتي سرتیری وخت په وخت هلته له وسلوالو سره د نښتو او ورته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو د دې سربیره هم په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ پیښې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر خارجه اساق ډار ته د مبارکۍ ټلیفون کړی. په خبرو کې دوی دواړه د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو، تجارت ته وده ورکولو، د ترهګرۍ پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وخت په وخت تور لګوي چې په پاکستان کې برید کوونکي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې محفوظ پټنځای لري او له هغه ځایه بریدونه منتظم کوي، خو د افغانستان د طالبان حکومت بیا دا تور نه ردی. د دې تر څنګ د منتخب حکومت نه وړاندې نگران حکومت افغانستان ته د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ستنولو لړۍ هم پیل کړې و، چې دغه د وجه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر ښه نه دي. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې د پاکستان نوی حکومت جوړېدو نه پس ممکن ده چې د افغانستان سره یې تعلقات خشي. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو
پښپاړسم مرته ټلیفون دلاره د خبرو په وخت امیر خان متکی او اسحاق ډار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې خکولو لپاره د کار کولو ژمنه هم وکړه. اسحاق ډار په خپل اکسپانه په یو پوسټ کې د امیر خان متکی په ټلیفون کولو خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان سره تجارت ته وده ورکول، د خلکو ترمنځ اړیکې پراخول او د ترګرۍ په ضد مرسته کول د پاکستان لومړیتوب دی. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدونه پس دا هیله شته چې د افغانستان سره اړیکې ښې شي. د پدېړه د مشالډو پښتنه داسې ځواب کړه.
پرونی کوم خبره چې دواړو وزیران خارجه په منځ کې شوې ده. زه دا یو ښه اقدام بولم که چیرې په واقعیت دواړه هیوادونه وغواړي نو کولی شي ستونزې د یو سیاسي تفاهم یا ډیالوګ له لارې دوی حل. او بل خواته پاکستان د افغانستان نه بغیر، افغانستان د پاکستان نه بغیر نشي کولی چې دوی ژوند ولري. ولی که ښه ثبات وي دواړو هیوادو په منځ کې، نو پاکستان کولی شي منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او خپل کوم تجارت چې دی په مخ ویسي. او بل خواته کراچی اندغه نور بندرونه چې په پاکستان کې دی، افغانستان د دې لارې کولی شي تجارت وکړي.
خو په پېښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف او تجنګر کشف الدین سید وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره کار د انتخاباتو نه هم وړاندې پیل شوی و. او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان دوره هم په دې لړ کې کړې وه. د په دې هکله مشال رډیو ته وویل
د الیکشن نه وړاندې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې چې کوم وفد تللی وو، نو هغه وفد هم هغې سره چې کومې خبرې ترې د افغانستان واکمنو کړي دي، هغه هم په دې بنیاد شوي دي چې هغوی پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي. او دا ویلي دي چې یاره دا چې کوم زموږ ترمنځ کوم داسې تنازعات یا متنازع امور دي، په کار ده چې دا په خبرو اترو باندې حل شي. او بیا زور په هغې کې په تجارتي اړیکو باندې هغه ورکړی شوی دی، او د هغې هم دا خواهش دی چې که داسې څه خبره را هم شي نو پکار ده چې زمونږ تجارتي رابطې دا روانې وي، دا به حال وي.
بلخ په اسلام آباد کې اوسیدونکو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوا راسې بې باوري زیاته ده او د حکومتونو په بدلېدو پرې ډېر اثر نه پرېوځي. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان مسله دا ده چې هغه په دې کنفیوز کې دی چې افغانستان سره څنګه خپل معاملات حل کړي. تعلقات یې تاریخي طور باندې ډېر ښه نه دي پاتې شوي، او چې کوم حکومت هم راشي هغه د بادشاه زمانه وه، خو هغه د ترقۍ یا د نجیب کارمل زمانه وه، خو بیا وروستو مجاهدین رالل هغه سره هم کیسې ګډې وډې وي. بیا اشرف غنی او کارزی صاحب دی رالل، چونکی دلته کې ذهن زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو.
په کال 2018 کې د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د واکدارانو لخوا په خوشحالۍ بدرګه شوی و، خو وروستو اړیکې ورسره خراب شوې او پاکستان څو واره په افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکولو تورونه ولګول او وی ویل چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلته په امنیتي ځواکونو او دسیساتو حمله کوي. د انتخاباتو نه وړاندې د پاکستان نگران حکومت د بې اسناده کډوالو خلاف عملیاتو په نوم د ملک نه د افغانانو وستل هم پیل کړی وو. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د سېنات د چوکیو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د انتخاباتو کمیشن د وفاق او سلور صوبو اتسل ویختو چوکیو لپاره د 115 ویختو کسانو نمونه په ډاګه او حتمی لیست جاری کړي. کمیشن به د مارچ تر 19 پورې د دغو امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد سېنټرانو د ټاکلو لپاره د اپریل په 2 انتخابات کیږي. د سېنات چوکیو ته څوک څوک ولاړ دي او د هغوی تفصیل څه دی؟ د پېښور نه زموږ خبریال شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شوي مخکښو امیدوارانو کې پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ، د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، فیصل واډوا، احد چیما، ډاکټر یاسمین راشد، راجا ناصر عباس، پرویز رشید، اسحاق ډار، سنم جاوید او ایمل ولی خان شامل دي. د خیبر پښتونخوا 1200 لپاره تر دې دمه د ټکنوکریټو او علما 200 لپاره لس کاندیډاټانو نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په دوی کې اعظم خان سواتی، قاضي محمد انور اډوکیټ، دلاور خان، انور الحق قادری هم د خپل نامزده کاغذونه جمع کړی دي. د وو عمومي سوکو لپاره 25 امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي، چې پک عرفان سلیم، محمد طلحه محمود، دلاور خان، فیصل جاوید، اسف اقبال، اعظم خان سواتی، مراد سعید، نورالحق قادری، فدا محمد او نور شامل دي. د غرض د خزو د 200 لپاره وو کاندیډاټانو خپل کاغذونه جمع کړی دي، چې پک مهوش علی خان، عائشہ بانو، روبینا ناز، روبینا خالد، شازیہ، سیدہ طاهره بخاری او حمیدہ شاهد شامل. شامل دی. خیبر پختونخوا کے د سینیٹ د ټاکنو د زاریانو پاړه د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیڈو توای
چونکہ د دې نن د چکم چا کاغذونه جمع کړی دی نو نن تاریخ باندې د اغی اغا حتمی یعنی اغا فیرس جاری شو په د دې کاغذونو جان پړتال با د 19 مارچ پورې کیږي. د شان په 2 اپریل باندې با د انتخابات په صوبای اسمبلی کې چکم پولینګ سټیشن باندې ډیکلیئر کیږي. اغی کې با منعقد کیږي صوبای اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا چکم متمنګ ترجیح وایو اغا با
بلوچستان د بیلابیلو سیاسی او مذهبی گوندونو شپږ درش امیدوارانو د نامزدگی کاغذونه جمع کړی دي. په جنرل سیټونو پاکستان مسلم لیگ نن او جمعیت علما اسلام فین علاوه د پاکستان پیپلز ګوند غړو هم خپل نامزدگی کاغذونه جمع کړی دي. په بلوچستان کې عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په ګډه په عامو څوکو ایمل ولی خان او جان محمد بلیدی کاندید کړی دي. دغه راز پخوانی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، اعجاز احمد او ډاکټر حسین اسلام د بلوچستان څخه د آزادو امیدوارانو پتوګا د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. دغه ډول سنا جمالی د خود رسواکۍ لپاره په آزاد توګه کاغذونه جمع کړی دي. د سینیټ امیدوارانو ورسته نمړل به د مارچ په 28 جاری کول شي. د سینیټ د انتخاباتو لپاره به په قومي اسمبلی او سلور وړو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات کیږي. د فاټا د سلور پخوانی غړو لخوا په خالی شو سوکوبه دا ور انتخابات نه کیږي. د پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره د زم کې دورسته په سینیټ کې د فاټا لپاره مخصوص سوکې د آئینی ترمیم لمخې ختم کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو خبرونه لې. د اسلام آباد یو عدالت پرون د خبریال اسد علی تور ضمانت منظور کاو نو موړی له زندانه خوش شو. تور د فروری په 28 د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې ایف آئی اے لخوا نیول شوی او په هغه تور پورې کړی وو چې د عدلیې پر ضد نفرت خپرونکی کمپاین یې کړی خو تور دا تورونه رد کړي دي. اسد تور په سیاست کې د پوځ مداخلې په اړه د نیوکو لپاره هم پیژندل کیږي. که څه هم خبریالانو د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی خو وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي په بې مثاله توګه د خپلو لاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علی خان رپورټ کې ورو.
په اسلام آباد کې د خبریال اسد علی تور وکیلې او د بشري حقوقو فعالې ایمان زینب مزاری د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي د یادی مقدمه اوریدنه د سپیشل جج سنټرل همایون دلاور په عدالت کې وشوه. عدالت د اسد علی تور 15,000 روپۍ ضمانت منظور کړې او وروسته اسد علی تور د اډیالا زندان څخه خوش کړې شوې دي.
آج اسد علی تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے.
نن اسد علی تور دا اڈیالہ زندان سخا خوش کرل شوے ہگا خپل کور تتلے دا ہگا دا روختیا حالت خن دے ہگا پا زندان کی دیر کمزور شوے دے خوبیا ہم دا مبارزے لپارا دا ہگا حوصلہ اچتا دا او نن ہگا تا زمانت دا سائبر کرائم سپیشل جج ہمایون دلاور زمانت ور کرے دے.
سپیشل جج سائبر کرائم جج ہمایون دلاور کی کورٹ سے.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې ایف آئی اے د پروري په 28 خبريال اسد علي تور هغه وښونی وو او په نوموړي تور پورې کړ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې د عدلیه په ضد بددیانتۍ وړ کمپاین کړی دی او اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته په ججانو نیوکې زیاتې شوې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 امر وکړو چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له امله پاکستان تحریک انصاف نشي کولی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نخې په توګه د کرکټ بله بیټ وکاروي. خبریال اسد علي تور د نیولو وروسته د اسلام آباد یو عدالت د فروری په 28 په لومړي ځل د 15 ورځو لپاره او بیا د مارچ په 3 د 3 ورځو لپاره او د مارچ په 6 د 2 ورځو لپاره په جسماني ریمانډ وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته سپارلې وو. خو د مارچ په 8 د اسلام آباد ځای عدالت د اسد علي تور د نور جسماني ریمانډ د ایف آئی اے غوښتنه رد کړه او نوموړی په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېږو. پاکستان او یو شمېر نړیوالو صحافتي ادارو او د خبریالانو د حقونو ادارو د اسد علي تور گرفتاری غندلی او د هغه نیولې د بیان د ازادۍ ضد عمل بللې او د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه هم کړې وه. په کراچۍ کې خبریال او د خبریالانو اتحادیه کراچۍ یونین اف جرنالست جنرل سیکرټري نعمت خان مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې هر هغه خبریال چې د اسټابلیشمنت امنیتی ادارو او عدالتي پریکړو پر ضد خپل رائے ورکوي غږ پورته کوي د هغوی په ضد مقدمې جوړېږي او نیول کیږي.
اسد تور چې دا دکم گرفتاری کې دا یو دکم یو صحافي اولنی گرفتاری نه پاکستان کې داسې جنود شوی دی په پاکستان کې صحافيان نیولې شوی دا غوی په ضد باندې کیسونه درج شوی دی په پاکستان کې چې په کوم وخت کې اسد تور خپل ویلوګونو ریکارډ کول یا کم کې چې موږ اوس موجود دا دور دی چې دا د اسټابلیشمنت په نظام باندې د کنټرول د ټول مضبوط دور دی او یقینا اسټابلیشمنت دا غواړي چې څه قسم کې دی اواز دې تقریبا اواز هغه اوچت نکړي
نعمت خان په وینا چې حکومت او ریاستی ادارې د مقدمو د لارې خبریاران یروي غواړي چې هیڅوک د هغوی په غیر قانوني غیر جمهوري ګامونو پوښتنې راپورته نه کړي نعمت خان وایي په یاد قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس جسټس فائز عیسا او اسلام آباد های کورټ د ایف آئی اے هغه نوټس غیر قانوني ګرځولي چې ایف آئی اے د فروری په درشتمه او شپږشتمه اسد علي تور ته جاری کړی وي د کراچي پوهنتون د ابلاغ عامه څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان کې صحافت یا مطبوعات ریاستی ادارو په بیلابیلو نامو تل د خپل کنټرول لاندې ساتلي دي
پاکستان خطرناک ترین ممالک کې شامل
دی وایي پاکستان د نړۍ په هغه خطرناک هیوادونو کې شامل دی چې خبریالان پکې وژل کیږي زورول کیږي بدقسمتي دا ده چې هر دور حکومت هغه سیاسي ګوندونه چې ځان جمهوریت بلي د خبريالانو مطبوعاتو د کنټرول لپاره تل د اسټابلیشمنت په لاس استعمال شوی دي او هر نوی قانون سره خبريالانو باندې نوی بندیزونه لګیدلې دي موجوده حکومت چې جمهوریت پریکړې پکې نلیدل کیږي نو داسې حالاتو کې د آزاد صحافت لپاره ډیر کم ځای پاتې دي دا په داسې حال کې چې تیر کال د جنوري په شلمه د سېنات په غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت تفصیل ورکړي چې مخه په تیرو سلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبريالان وجل شوې دي د بی پولي خبريالانو سازمان یا ریپورټر ود اوټ بارډر 2022 کال په پای کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی او خبريالان د وسلوالو د غواخونو او د امنیتي ادارو لسار ډیر شکایت لري پاکستان کې وخت په وخت خبريالان زورول شوي تختول شوي او وجل شوي دي او اکثر وخت داسې پی خطور په امنیتي ادارو اچول کی خود پاکستان امنیتی دارو دا تورونا تل رد کړی دی نیاز علی مشال ریډیو کراچی
او اوس د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته په منګور کې یو تنور والا د روجې په میاش کې د ډیر شروع په ډوړی په لس روپۍ خرڅوي د په خبره هر ورځ تر 2000 پورې ډوړی د سیمې غریب خلکو ته ورکوي چې مقصد یې غریب او کسانو سره مرسته کول دي تفصیل له سواد نیاز احمد خان را کوي چې د روډۍ په خولو په غګونو پیلېږي
د سوات منګوري خار منګوره بند محلک کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوم کې د پیښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وای چې تاو دې ډوډۍ ترلاسه کړي نو ورته ویل شو چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده
یراغم چې د روټه 30 روپۍ ده واغه مال جی نور پیسې واپس راکی او دا روټه ماره 10 روپۍ راکی ٹھیک شو چې مې حساب وکړ دا روټه 450 روپۍ راکی او دې ماره 150 راکی ٹھیک شو کنه نو مې خوشاله مې شو دوا مې لوکا نو ما کوم بیا خبره چې 300 روپۍ مونږ ته فکر پاتې شو ٹھیک شو دا څومره غټه خبره ده ٹھیک شو بس دا جی الله دې زته کړي الله دې خوشاله کړي او ان شاء الله چې ټول ته خواس کوم چې دلته راځي او خپل بچت ته کوي ٹھیک شو په څو کې دلته راځي
ارزانه ډوډۍ خرڅونکي د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم پنیمه په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي خو سخت کال ورسره د خیر ښېګڼې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه نو ډوډۍ یې په 10 روپۍ کړه او روزانه تر 1500 نه 2000 پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي
خو دا کس راغې ماته وینا وکړه چې راپې د 5 روپۍ ډونیشن بس سره زه کوم ته به ډوډۍ عوامو له 5 روپۍ ورکړي نور د عوامو لپاره زمادي بابا خپل بساتې خود ریلی 15 روپۍ ور کړې دې کس 5 روپۍ ریلی فور کو زمادي بابا 15 روپۍ ریلی فور کړو
کورونو ته دا لکه بچت
الحمدلله زه دا ورځي 14 تیلې 15 تیلې 20 کیلو په خوم 20 کیلو د وی تیلینا او ستن چې دې کم اس کم 100 کسان چې دی هغه الله رب العزت کور کوي 80 کسان کور کوي اوس یا خو ولا زره ورکو چې سونه راځي اس حساب کتاب باندې راځي دا مخلوق راځي او خپل شی وړي اوسي
د
د بن محلې یو مشر محمد جان مومن وای په 30 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د یو وړوکی کورنۍ هم لږ تر لږه 10 ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریبو لپاره په روژه کې یو ډالۍ ده.
لکه د کرې په کور کې زما د کور 15,000 روپۍ کرایه ده، 30,000 28,000 په ما پسې بیل لازي، او انکم زما 1,000 روپۍ ورځ ده. دا ګڼو د خلک تی نه دا ټوله روژه ده. قشر یو سړی به د 300 وړي هغه د 100 وړي په 200 روپو هغه ځان لنګولې والی داغی پیدا کوي چې نور داغی لکه سیوا خلک خو سړی نشي کولی، او چې چا وس کی په دې باندې او کم خلک هغه په بل بل طریقه راوځي، خو د دې غریبانو د څه خدمت وږي. یو کیلو دو کیلو خوخه دې راوړي، لیکن ګولې دې پکې کوي او راوړي دې دادی نه کوي چې دا پلانې فاونډیشن دی، دا پلانې او بچ راځي غریبانو له دې هغه ورکوي، داغی به په پوره کار کوي، الله به داغې اجر ورکوي.
هر کار په روژه میاشت کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلقو مرستي کوي، خو د بن امیر رحمان وای چې د هغه مقصد د سیمې خلقو مرستي په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بی ارزي اونه دريږي او په ارزان نخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د شمالي وزیرستان د میرالي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملي اقدامات پورته کړي. دوی وایي پرون په خدي سیمه کې شوو بریدونو کې یې کورونو ته هم تاوان رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د میرالي په خدي سیمه کې په پوځي کیمپ ځانمرګی برید او نښتو کې د دوو افسرانو په ګډون 9 پوځیان وژل شوي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې برید ذمواري منل شوې. بلخوا پوځ ویلي چې په دغه برید کې یې د نښتې پر مهال شپږ وسلوال هم وژلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني پرون ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 15 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دی او د افغان همکارانو له لارې د هند د پیسې ترلاسه کوي. مشال ریډیو د دورانی د ادا او پاړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي په دې حقله جواب ونه وی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار پرون په ایکس باندې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د مارچ په 14 ټلیفوني خبري کړې چې پکې یې ویلي تجارت، امنیت، د ترهګرۍ مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د اسلام آبادی عدالت پرون خبریال اسد علی تور په ضمانت خوشی کړی دی. نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د فروری په 26 په هغه وخت نیولی و چې یادې ادارې په خبره اسد علی تور په ټولنیزو شبکو کې د عدلي خلاف په بدنیتۍ ولاړ کمپین کړی دی، خو اسد علی تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. او نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې پکې خواوشا 21 کسان وژل شوي او 11 جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونو په دویمه نیمایي کې ورزو ځنې نړیوالو ریپورټونو ته په روس کې د ولسمشرۍ د ورځنیو انتخاباتو نن ورستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په همدې حال کې د روس په ځینو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو خلاف احتجاجونه هم شوي. د روس د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي 1.4 میلیونه تن د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ویل شوې دغه انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشرۍ پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کېږي چې 1.5 کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدراعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یو میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لیرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره ښې اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د ولسي جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسي جرګې غړی دغه راز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلاره یې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندي ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږدمهاله بند خبرداری ورکړی و. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان سي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولی دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت کې ټرافیکي پیخي غنو کسانو ته مرجوب لاړه ولې طالب چارواکي خبر ورکوي چې د هرات کندهار په لویا لار په ټرافیکي پیخه کې 21 کسان مړ شوي او لک تر لګه 11 نور جوړبل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیخي جوړبل شوي کسان د ګریشک ایمرجنسي او مرکز لخکرګه خار ته منتقل کړل شوي دي. په دې حکله تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دغه ټرافیکي پیښه تیر شپه د هرات کندهار پر لویا لار رامنځته شوی ده. طالب چارواکی وایي په یاد فیشه کې 21 تنه مړه سوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان محمد قاسم ریاض رسنۍ ته ویلي چې دغه پیښه د ګریشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 موټر او موټر سایکل د ټکر له امله رامنځته سوې ده چې وروسته اورلګېدنه هم رامنځته سوې ده. نوموړي وایي په یاد فیشه کې 21 تنه مړه سوي او 11 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تر یادې ترافیکي پیښې وروسته اورلګېدنه هم رامنځته سوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادې اورلګېدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومېږي، ځکه د دوی په خبرې چې په زیاته اندازه سوځول سوي دي.
شبخانی د ډاکټر د خواسره چې ما ته ویل سوی دی، د شبخانی ډاکټر وای وای د ټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشه سو ولولا دا ټیلر ولاړو مخه مخه راغلی په ټیلر کې مشته دی ښه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چې نه دی په ولاړ موټر کې بله مخامخ په پټانکه کې مخامخ ولای شي ولاړ دی که نه ولاړ خو مخامخ ورم شو ولای دی مشکل ولا نه خصم کوي خو ته راغلی غم شي مشه دی ما ګل سره ترافیک یې مشکل مې دی نو هغه مخامخ کې دشت سیابتی متوی خسته ایدارم بیا خسته ایدارم شکوه لیا سنگه کسا داشت
محمد قاسم ریاض ده غراز زیاتیوی چه ده پیش تپیان ده گریش کی میری جنسی او مرکز لشکرگاه شار ته انتقال سویدی رافورو نوایی چه ده یوشمیر نور و تپیان روختیه حالات هم نازک شدل سویدی لدی طول سرا سرا ده ترافیک و ریاست مسئولین ویلیدی چه پتی رو سبانجی لسو میاشتو کیف افغانستان کشپ
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د انساني حقوقو نړیواله ادارې امنيستي انټرنیشنل د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په ایکس شبکې لګولې بندیز د لری کړو د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي. په پاکستان کې د فروری له 13 ایکس چې په خوانی نوم ټویټر دی تا د خلکو لاسرسي محدود شوی دی. په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې یو قضیه هم روانه ده چې د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی ای استازي عدالت ته د جواب ورکولو لپاره نور وخت غوښته دی. په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنيستي انټرنیشنل د مارچ پر 14 پر خپل ایکس پانه په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکې د فبروري له 13 بند سوې ده او هغوی له 28 نور مدني ټولونو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالۍ لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل سوي دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونو ته پښو لاندې کوي بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغه ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو لړنیوال ژمنو سره سم دي د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبریالانو او بشري حقوقو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمېر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اورېدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13 د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی ای استازي احضار کړي ول. د پی ټی ای استازو عدالت ته ویلي چې هغوی ته د جواب لپاره نور وخت ورکړل شي. وست عدالت د پی ټی غښتنه ومنله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15 د پی ټی وکیل د بیاوریدنې پر مهال سند های کورټ ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي ادارو پر سپارښتنه د امنیتي وجوهات له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 13 د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د یوې خبري غونډې پر مهال د فبروري 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نور ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلټون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8 انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستیو کې هم ډیری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8 ټولټاکنې وسوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی و. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو نه پاس تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شو چې د دوی ټول امیدواران په آزاد حیثیت کې پاس شوي وو او دوی ته د ښځو او لږکیو چوکۍ نه ورکول کېدې. خو د سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو باوجود هم د انتخاباتو کمیشن دوی ته ځانګړې چوکۍ نه دي ورکړي. دوی په پېښور هایکورټ کې هم تحریک انصاف مقدمه درج کړې وه خو هایکورټ ولله دغه رد کړی ده. بلخوا ګوند وایي د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ ته دي، خو د دې له وجې د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په قومي او صوبایي اسمبلیو کې تحریک انصاف ته د ښځو او اقلیتونو دپاره ځانګړې شوې څوکۍ نه دي ورکړل شوې او د دې څوکیو د لس نوتو په وجه د خپل اتحادي سنی اتحاد کونسل سره اختلافات هم پیدا شوي دي. د تحریک انصاف غړو ته په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې، نو دوی په ازادانه توګه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخابات ګټلو نه پسې د ښځو او اقلیتونو دپاره ځانګړې شوې څوکۍ ترلاسه کولو دپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان وکړو. خو سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو دپاره نومونه د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره پټاکلی وخت نو جمع کړی. د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل د اختلافاتو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر مبارک علی مشال رډیو ته وویل،
پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل سره چې کوم اتحاد دی، که اتحاد چې د کوم مقصد د پاره شی هغه مقصد پوره لکه نشو، هغه د مخصوص نشستونو نه محرومه پاتې شول او په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس دلته سوال دا دی چې دا اتحاد د چا په وینا شی او دا اتحاد چا کړو، ځکه چې بیرستر علي ظفر چې کوم دی کوم چې سینیئر رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف، هغه دا خبره کوي چې د عمران خان لخوا هغه ته هدایت دا شی چې یا خو به د جی یو ای شیرانی ډله د هغه سره اتحاد کیږي یا دا غی نه پس لکه دویم آپشن چې کوم هغه مجلس وحدت المسلمین.
د تحریک انصاف مشرانو علي ظفر او شرف عبدل مروت د جی او ټیو سره د خبرو په وخت وویل چې د سنی اتحاد کونسل سره الحاق کول د دوی د ګوند غلطي وه. خو د دوی په ځواب کې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حمید رضا په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د تحریک انصاف غړي باید خپلې مسلې په کور دننه حل کړي، ځکه چې د سره هم په دې اړه ډېرې خبرې شته، کوی کړي نو دوی بچاته ته مخونو ښکاره کولو جوګه پاتې نشي. د ده د بیان په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر افتخار مشواني مشال لډیو ته وویل
چې دی وخت کې پی ٹی آئی چکم دے هغه ایز اے پالٹی هغه کې دنه ډېر زیات مسائل دي، پالیسی هم سر کنکریټ پالیسی نه ده. پی ٹی آئی هغه غلط فیصله چکم دی هغه نن د ملک اور د قوم دے پر هم هغه انتہائی نقصان دہ ثابتېږي. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل چکم دے په پارلیمنٹ کې هغه دغه یو اپوزیشن او خیال دا دی چې دا به یو ډېر مضبوط اپوزیشن کردار ادا کړي، لیکن مات داسې نه ښکاریږي. هغه وجہ دا چې ودین پی ٹی آئی چکم دے داسې خلک انجیکټ شي دي د پی ٹی آئی د پاره ډیر زیات نقصان دی ثابتېږي.
د ځنګړو څوکۍ لپاره تحریک انصاف په خور هایکورټ ته درخواست هم ورکړې وو، خو هایکورټ دغه درخواست رد کړ. تحریک انصاف اعلان کړی چې د هایکورټ د پریکړې خلاف به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د روجې میاشتې لپاره د صوبې خواوشه اتنی ملکو به وزله کورنیو ته د لسو زر روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړی. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې ورته تر دې دمه دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي یوې خواته ګراني ده، بلخوا روژه او بیا په روژه کې روزګارونه هم سم نه وي، نو په کار ده چې پیسې ورته زر تر زره ورکړل شي او خوراکي شیان دې هم ورته ارزانه کړل شي، ځکه چې په لږو پیسو گزاره ګرانه ده. د خیبر پختون حکومت وایي چې په دې پروګرام کار روان دی او زر به حقدارو ته پیسې ورکول شروع کړي. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور دا مرچ په اوما اعلان کړو چې د سبي بیوزله شوخه اتنیم لک کورونو ته په روژه کې لس زر روپۍ میاشت مالی امداد ورکوي. خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زره دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانۍ له وجې بازارونو ته نشي تللی او نه څه ځان له اخیستلی شي. دا چرسدې په غټ بازار کې په لس ګاډۍ سبزي خرڅونکي سید الله وایي
کسي قطر ته مې میسج کړی او تر دې وخته پورې څه په حساب کتاب پوه نه شو مدار
دا چې په دې روژه کې مونږ ته میلو نشي ګراني دا بیا د دې نه پاس به مونږ څه کوو په کار دی چې دا مونږ له اوس راکړي
کجوري او اچارو خرڅونکي محمد اشفاق وایي څو سو وارې خپل شناختی کارت نمبر لیږلی هم دی خو لا پیسې ورته نه دي میلو
هغه کې خو مونږ میسیجونه کړي دي او واپسې راغلي چې مونږ به تاسو ته خبر درکو او سپورې سم لا نشته دا روژه تیره شي نو دې وخت کې مونږ قرضدار یم او روزګارونه هم نشته غریبي ده هر سړی چې کم دی نو لکه کمزورې دی کدا غری هر سړی ته پته ده یوازې دا نه چې زه به ویم چې لکه زه بس دا ټول کمزورې دي غریبانان دي او غریب سړی لپاره مهنګایي ده ډېره زیاته
شپېته کلن مختار علي چې په اوږه په بازارونو او لارو کوڅو کې د ماشومانو ټوپې واسکټې او پڼې خرڅوي وایي روزګارونه ډېر خراب دي نو باید حکومت ورسره د مرستو ژمنې سر ته ورسوي
دا مونږ خدا بې نظیر پیسې کور والا واړه اخلي او اوس وزیرادا صاحب دا رنګ اطلاع کړی وه چې تاسو ته به د روزي پیکیج لپاره دا 10,000 روپۍ میلاویږي نو مونږ خو میسج هم کړی وم د دې پته مانه چې مونږ ته دا پیسې لا نه دي میلاو شوي او کمزوري او روزګارونه نشته سوداګانې کړم نو تاوانونه کوي نو مونږ وزیرادا صاحب ته دا خواسته چې دا پیسې دې راغلي چې دا مونږ ته میلاو شي
ولی پدې اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره تماس ولول نو هغوی سره خو خبره ترونه شوې خو د هغې د مطبوعاتو مرستیال نعیم الحق مشال لیډو ته وویل چې یو شخصي بینک سره خبره اتره شوې ده چې د هغې له وجې خبره د ځنډ ښکار ده او راتلونکي اونۍ د ګل یا نهه ورځو نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي ولی هم په دې بابله د خوراک صوبایي وزیر زارشاه تورو د مارچ په 15 په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلي چې د صوبې شاوخوا 8,500,000 کورونو ته 10,000 روپۍ میاشت پروګرام به ډېر زر څو ورځو کې شروع کړي او د دې نه به د صوبې خوشا 500,000 نفوسو ته ګټه ورسي دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صوبه کې خصوصي مهم د وړومبۍ روژې راسې پیل شوې دی او ډېر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅونکي گرفتار شوي هم دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
په روزي میاشت کې د پیښور ګنډ شمیر خلک د سودا لپاره مشهور بورډ بازار ته ورځي خو دوی وایي سږ کال خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې دي او په سرکاري نرخنامې څوک عمل نه کوي بلخوا د بازار دکانداران دا موقف لري چې منډیانو نه ورته سودا په ګرانه بیه پریوزي نو ځکه یې نرخونه هم زیات کړي دي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په بورډ بازار کې ځینو کسانو سره خبرې کړي چې د سودا لپاره ورغلي او دکاندارانو سره یې هم خبرې کړي چې ولې سرکاري نرخنامې نه عملي کوي راځي چې په ګډه واورو
والا برتان برتان او خواګا برتان او خواګا
والا پستر والا پستر والا پستر والا پستر
100 کیلو 100 روپے کیلو
د مشال ریډیو ریدونکو دلته یو دکاندار سره خبرې تر کړو ک نمبر ته وخلې
وا حبیب الرحمن واره
ک تر ته یو څو شینو ریټونه وې
د سه وچې د روجینا مخکې د کوهنور کوم د لوکل وړي کې راځي کنه د په 1,500 روپے ډا به 15 کیلو ولا اوس په 2,000 روپے کې د روجیت 2,500 روپے لوکل ګران شوی دی ډالډا چې کوم دی په 2,500 روپے دی شو په 2,500 روپے دی 15 کیلو ولا د لوکل چې کوم د غریب سړی خوراک چې کوم دی لوکل وړي د 2,500 روپے ګران کړی دی مهودال په 550 روپے کیلو دی ورجا خدي اوس په 340 روپے کیلو خرڅيږي خچاول چانودل په 280 روپے دی او خوځاو د تیر کال تقریبا په 390 روپے اوس په 450 روپے دی کښ په 70 روپے فرق صرف دغه رجله په دې کې راغلی دی 800 ملي لیټر کې
ځلې حکومت نرخنامه کې او بیا داسي سودا کې ډیر فرق دی
دغه حکومت نرخنامه کې یو شی لیکلی او مارکیټ کې به شاته ملاويږي چې مونږ کم به منډې نه الو کنه الته ګران وي نو په دې کې دکاندارانو کو سروال نه لري نو مزه د حکومت کارونه دي چرته پېټرول ګران شي هغه سره اثرات پرې وزي کوي کې زی اضافه راشي کنه دا شینو باندې کوي دا شینو زیات راځي پاکستان کار زی ډېر علي بس مونږ نه پې پویګو او نه د حکومت سره حل شته
نمر ته وخلو
نو ما مې خیال اکبر افریدی بس لګه دا رجمات ما جماعت د شینه راخلو نو غوډیم ګروندی وړم ګروندی یو شای ارزون نشته
نو بشیر یو چیکن بازار په دی یو بز خو چې هوټل کې کار کوم اوس خو به چټي دا روزه ده دفتر کې یو ځل لیوړو بس پکوډې کله سمبوسی کله یو شې کله بل شې چاګنیانی مګنیانی غوخه ضرورت رسیدلې غوخه مو بس تلګرزانی شي مونږ وای چی بس
بس په تو ځوانی در در په یو نیم سره وره سره ولا کې وان در در بس په تو ځوانی در در په یو نیم سره بس په تو ځوانی در در په یو نیم
سره اسلام منوم دې زهو کجوری خرسو مرور بورد بازار کې رحیم پلازه مخه تا درته ما دا بیارم چې د مو خرسو پاته سو بیا چې گاګ لانجو کې په وسو مرکو او دا ایرانې چې د پشپک سو ریټه د 1500 مرکو او دې کې دا سکر والا د پسنور سو د پدری نیم سو امر کو
نو دا گاک گلی کا چکوما سرکاری نرخنامه دا پا دی باندی عمل نشی
چه پسر ایت منگ تا پا مندهی که میلو شی آغا انداز باندی ارتا ریت آچه و پا ماغا ریت منگ خرسو منگا کلو که پنزوسم گتو دیشتم گتو دسی پرک وخ راجی چه سلم پا که گتو نرخنامه تا چوزی خاماخا تاوانده چه وشه منگ پا سلور سوالو نرخنامه که درینیم سوا ریتی خو خاماخا پا تاوان
که
نم نی مجید دے منتو خرچو داد میدی نہ جڑی گی منس کی قیمہ بندی گی کرم بندی گی پیاز بندی گی انوری زیرا میرا دام سارے اور چھو بارہ تی چکا چھو چکنیا چھو دال چھو سلاد کریبن چھ سو آٹھ سو دانے خرچے گی
ز تاکال ما بلال دیر زیاد خواہ زو جی کلم بوڑ تراشم خام خوڑم کور کم خلق خواہ خائے دا کور پا فرمائش خوڑم
زمان واقف تے جمون اصل نرالو زو جی اسلامی کالج کے با بس راغلو دل تا سودا دا پارا راغلو او سٹوبری مو واغستا دا جی سیوان مو واغستا او اس پی کوڑے خلو بس آسٹل کے اسے مالات خرابی بیچ روجو بھی کنا نو بیا نو بیا زکا بار دا پارا روز کنا دل تا سوالو بیا تکلو روجو ما تے خوی بیا دے رانی خود دیر از نیاتا او سو امرودان مو کا تو اصل کے آسے دو سو روپئے باندھو اس پر درنیم سو باندھی تھی جی روزہ کے لگے پیسے سیوا لگی ہم روز کے نہیں لگی روزہ کے لگے سیوا لگی
په پیښور بورډ بازار کې د دکاندارانو او عام ولستا سرات مواردل چې زمونږ همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې وي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی په پای کې ورزو د دینی موضوعاتو خبرونه ته د روجې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې په روجا کې د ساتيري لپاره د نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي دا به هم اوري چې په ځنو هوادونو کې خزې د تراوی د مونږ لپاره جمعهتونو تزي نو آیا دوی کولای شي چې په کور کې هم د مونږ ادا کړي او کسانګه دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې بعضی ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قطې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډېر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چېرته په عامو ورځو کې دا اعمال وشي خو زه یو خبره لیکن دا رمضان المبارک دا مبارک میاش چې دا مسلمان د پاره د کامیاب تجارت میاش دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلیږي هغه بدون د روژې نه هغه سې نه قبلیږي د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه به په عامو ورځو کې نه دی د خیر ښېګڼې د عمل چې کوم قدر دے پروژہ کی آغا پا عام ورزو کی ندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم یو انسان چی یو نیکی او خیگڑو کی پروژہ کی نفل او تطوعی کارو کی یعنی آغا کار چی اللہ تعالیٰ پی فرض کردے ندے داستی او عبادتو کی لکا نفل منزو کی نفل صدقور کی دا آغی ثواب چی دے دا دا فرض برابر دے لکا یو فرض عمل چی پا عام ورزو کی سڑے ہو کی امدارنگا کچرت سڑے یو فرض پکی ادا کی ندا دا اویا فرائض قدر تا ثواب لری لکا اویا فرائض چپ عام ورزو کی بدون دروجی او بدون رمضان سڑے ادا کی دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي، د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلی، یعنی درود شریف ونه وی څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس یې دی خلکو وی به خدای کاش کی چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او ته مو یاد کړی وی. بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې خزی تراو تراوزی په افغانستان کې خدای رواج نشته، خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې داسې لباس به اغوستی چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي. دا خبره هم جایز نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادت د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.